ریدل یې مهیروي. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هله ټول جوړ او صحت مند بیاست. شروع کلاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په غمنی سر خلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نشي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې پر ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه مسته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یې دیږي. زموږ استاد سي درس په نن د پیتمې صفې څخه تر اته شپېتمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د رقم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره دیږي، د هوازی تنفس په نامه سره دیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیات چې د هوازی تنفس په نامه سره دیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اتدیش ای ټي پی ورسخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاسه راځي. راځو د حجروي تنفس چې د خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کرپس دوران، او دریم چې د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دا کوم مرحله چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټي پی ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسی د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی، هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړی مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټي پی خالص انرژي هم ورسره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم ورسره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کرپس دوران ته. کرپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کرپس دوران ګلان او دغه کې چې دی چین کې چې دی زنجیر کې چې دی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سره رسیږي چې دغه پایریک اسید چې کله د کرب د کرپس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوي هغه مایتوکندریا ته داخليږي کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو دغه کرپس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي چې په دا وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت وسی هغه ورته د هوازي تنفس په واسطه لاسرزي او په دغه وخت کې هم د چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسرزي چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیاتو سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي یعنی د کرپس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسرسي رول لپاره په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کرپس دوران چې دی د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي چې دوی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا یا کی تر سره کیږي او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کول لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروری مواد تولیدوي او دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحله لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی همدارنګه د سټریټ د اکسیډیشن مرحله ده او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د په غاړه د ای ټی پی تولید لید دی همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسترځي د کرپس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسترځي کرپس دوران لکه څنګه چې اول سو ډیر مهم دی او دا کومه پروسه چې ده د پایریک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي ورپسې د کرپس دوران وروسته غیر هوازي تنفس وای غیر هوازي تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري هوازي تنفس چې موږ اول په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی د هیڅ کله خپل د عملیا سر ترسی او اکسیجن ته ضرورت نه لسی نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کې خپل هوازی تر غیر هوازی تنفس سر ترسی همدارنګ دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګ د صنعتي لحاظ مهم رول لري چې دا کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي همدارنګ په زینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندۍ موجودات چې موږ وویل چې دوی د غنسي کولای د اکسیجن نسی جذبولای دوی چې دی لکه بکتریاوي خمیر مایع پدې کې هم چې کېږي غیر هوازي تنفس سره ترسيږي چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېر زیاته اندازه استفاده کوي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی غیر هوازي تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال دغه د ژوند پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي او دوی بل دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي د په هغه وخت کې د غو د پاره اکسیجن اماده کوي او د کلسیم او نور مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي او دوی چې دی یو بل مهمه ده د چې دې سره رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي ورپسې د غیر هوازي تنفس د اهمیت وروسته راځو د عام تنفس او د حجې تنفس چې دی هغه مو مخته په مسک توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون دی اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدېږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی، او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه چې کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازي تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیاتې ترکیب ترمنځ توپیر ته که چیرې راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه یې په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي یا ای ټي پي چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي، او دا پروسه د ټولو ژوندیو موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټولو ژوندیو موجوداتو، حیواناتو، نباتاتو، بکتریا او نورو کې چې کېږي ترسره کېږي. او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی، یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي، او غیر هوازی تنفس چې غوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي مواد لکه ګلوکوز تجزیه کوي او اټی پی تولیدوي، چې دا پروسه چې د په مایتوکاندریا کې تر سره کیږي. هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاس مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبی د هغو په مایتوکاندریا کې تر سره کیږي، او په تنفس کې انرژي ای ټي پی تولیدېږي، او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کېږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کېږي. او موږ وایي دغه کوم د تنفس عمل چې دی د خپل زموږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي، لکه د عضلاتو حرکت، د هورمونونو تولید، د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب ته راسو، زیایي ترکیب کې موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات، ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کوم کاربون دای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی. او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ اویل په ډیر شانو کې لکه مثال حیواناتو، نباتاتو، بکتریاو کې اجرا کیږي. مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیرو لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري په هغو کې چې کېږي ترسره کېږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون دای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر و، د دې چې ودا مثال دغه کوم د اکسیجن په شتون کې ای ټي پی شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول، دوی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي، او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب ترمنځ څونه توپیر دی. او بل اخره وایي چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي، د کیمیاوي انرژي، ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل. په اخرنی برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي، او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي. او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرمه چی جوړو او صحتمند به یاست. شرح لاس د دولسم ټولګي و اووم لوست. نن ورځ راځو د ډي این ای او جنیټیکي انجینیری په اړه خپل موضوعات زده کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وه چې ډي این ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه او بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ای څخه دی چې د ډي این ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساينس پوهان چې وه هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي این ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکی واحد دی او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سوه چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینیري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینیري چې وه هغه رامنځته سوه چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسو درس چې دی د 18مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. رزو د ډي این ای کشف ته لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ای چې وه لومړنی عالم د مندل په نامه سره وو چې هغه خپله د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي وو. خپل مختلف کمی تجربې چې کړي وې د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي وو. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه وې. نو په 1848 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکټورونه واضح سو چې یعنې کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکټور پر اساس باندې د والدینو څخه وه خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه او بل سلته لژدول کیږي. چې په دې کې چې وه د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې وه هغه د میشر په نامه یو عالم وو چې د هغه د خوا په 1860 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کېږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې وه د میشر د خوا کشف کړل سوه. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې وه د خپل د تجربو د رویه دا ثابت کړه چې ارثي فکټورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري. یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره وو د خپل په کم تجربو کې چې وه هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولی شي. تغییر د چې په تیل واس کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیدله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي دوی خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري. خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولی شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه او بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ایسي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دغو جینونو کې یا په ایسي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. او وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1940 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې دی خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوي دي د کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوې په دوه ډله وویشله چې یو ډول چې و هغه خپل کپسول لري یعنی ناروغي مسته راوړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ سو د دغه بکتریا ډي ان اې چې بې کپسوله ده هغه راواخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ډي ان ای غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکارا سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکښ کې ښکارا سو. همدارنګه دوی چې و دغه بکتریاوي چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ای را واخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړل یو ځای کړل او کله چې مشکان تور کړ دوه غو د منې لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ای چې د هغه د کم جینونو چې مثال دوی چې د ارسي خواص لږدونکې دي چې هغه لمړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان ای چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره مرجک خپل ژوند شکی للاسه ورکی. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دوی په یو شي کې چې و شاته پاته سو چې په دې پورنه سوله چې ډي ان ای چې د هلته څنګه دوه چنده سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې وروسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ای موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانېدل چې د دوی هغه کم دوه چنده کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي ان ای او وشتل څه ډول منځ راځي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د تیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ای د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ای او ار ان ای مالیکولونه پیژنو. ډي ان ای او ار ان ای چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دی چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ای او ار ان ای چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادیږي او دغه نیوکلیټایډونه چې دی هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري. همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري. په دې کې موږ وایو کچیري مثال د نیوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیت ډي ان ای او ار ان ای ته ډي ان ای او ار ان ای چې دی په مثال موږ وايي ډي ان ای کې چې دی قلویګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي ان ای کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی مګر په ار ان ای کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو للارې یو د بل سره تړاو لري. راځو وروسته د دې چې دا کوم د ډي این ا او ار این ا مالیکول مو وپیژندی، د هغه وروسته موږ تاسې راځو بلې موضوع ته چې د ډي این ا جوړښت دی. د ډي این ا د جوړښت کشف وایو او د همدارنګه د دوی کوم دغه پوړي یا زینې ته ورته ډبل هلکس کوم جوړښت دی هغه وایو. لکه څرنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویلی او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي این ا موډل چې و هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي این ا چې د هغه موږ کولی سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کړو. لومړی دا چې ډي این ا چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي این ا چې د هغه نیکلوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیکلوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربون اقاد او قلوي ګانې لري، چې په دې کې په ډي این ا کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي، چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چار ګف په نامه سره یادېدل یا هم ایروین چار ګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله. نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادیږي. بل دا چې ډي این ا چې ده هغه خپله تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه لیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بل سره څه لري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بل سره وصل شوي دي. دا و از موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسې او پکې کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي این ا او ار این ا پیژندنه و، چې ډي این ا او ار این ا څه ډول یو جوړښت لري، چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیکلوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوی دي چې هر نیکلوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربونه قان او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیکلوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیکلوزایډ په نامه سره یادیږي. ډي ار ا او ار ان ا چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډي ان ا کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي، او په ار ان ا کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ا چې د هغه پوړي زینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري، او په کوچنی پوړونو کې چې دی قند د کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واس موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده ډي ان ا په لاندې ډول واضح کړي. دویمه پښتنه ده د ډي ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی، او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ساسي ټول د تجزخه نړۍ نړۍ مننه.